د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو ری قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ. د خپرونې په دوهمه نیمه کې به بیا هم زه احمد تکل له 15 دقیقې اونیز باس سره ستاسو کوربه یم. خو دا شیبه ورزو د خبرونو لاندیز ته ملګری ملتونه وایي په ټولنه کې د افغان ښځو له فعال ګډون پرته به ناممکنه وي چې په افغانستان کې یوه تلپاتې سوله او ثبات ټینګ شي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې کړې او ویلي دي ملګري ملتونه ټینګ باور لري چې که افغان ښځې د خپل هیواد په ټولنیزو اقتصادي او سیاسي چارو کې فعال ګډون ونه کړي نو ناممکنه به وي چې افغانستان رغونې او تلپاتې سولې او ثبات ته ورسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په تېر یو کال کې په نړۍ کې د ښځو د حقونو وضعیت ډېر خراب شوی. د امنیسټي عمومي منشي اګنس کالامار د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې پروسه کال او د روان کال د پیل په پیښو کې د میلیونونو ښځو او نجونو حقوق او وقار زیانمن شول. میرمن کالامار په تېر یو کال کې د کورونا د وبا تر څنګ په افغانستان کې د ښځو د حقونو په شاتګ مهمې پیښې بللې چې وایي د ښځو او نجونو پر حقونو یې خورا ناوړه اغېز کړی. د سالنګونو لویه لار د درنو واورو او طوفانونو له کبله نن سهار د ترافیکو پر مخ بنده شوه. د سالنګونو د حفظ او مراقبت ادارې ویلي دي چې دا لویه لار د سهار له 4 بجو د ټولو ترافیکو پر مخ بنده شوې او له ټولو مسافرینو او موټر چلونکو یې غوښتي دي چې تر راتلونکو 24 ساعتونو دي پر دې لاره له سفر کولو ډډه وکړي. روسیا وایي نن به د اوکراین د پلازمینې کیف او ساحلي ښار ماریوپول په ګډون له یو شمیر ښارونو څخه چې په وروستیو څو ورځو کې د روسي ځواکونو تر سختو بمباریو لاندې دي د ملکي وګړو د وتلو لپاره بشري دهلیزونه پرانیزي. دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې دواړو خواوو پرون د دریم پړاو خبرې ترسره کړې او یو اوکراینی جګپړي چارواکي وویل چې د خوندي دهلیزونو یا کریدورونو د رامنځته کېدو په برخه کې ډېر لږ پرمختګ شوی. او سپینه مانی وایي متحدو ایالاتونو فرانسې جرمني او برتانیا ژمنه کړې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په خاطر به په مسکو نور بندیزونه ولګوي. خو داسې نه ښکاري چې له روسیې د تیلو پر وارداتو بندیز به هم په دې پریکړه کې شامل وي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې کمزات حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو اونیز بحث ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د راتلونکي په اړه اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې تېره اونۍ د پوهنتون استاد باقر محسنی زنداني شو. ښاغلي محسنی له بنده تر خلاصېدو وروسته وویل چې د جمعې په مازدیګر د کابل له شهر نو سیمې نه استخباراتو یو ناپېژانده ځای ته بوته او شاوخوا درې ورځې یې هلته تېرې کړې. هغه که څه هم ویلي چې له ده سره د طالبانو چلند مناسب و، ځینې سطحي موضوعګانې وې چې د دواړو لورو په توضیح سره حل شوې، خو دې موضوع یو ځل بیا د بیان د ازادۍ په اړه اندېښنې زیاتې کړې. همداراز اوس ویل کېږي ندیمه چې پر ټولنیزو رسنیو په پتینګړه مشهوره وه او له کاناډا څخه افغانستان ته تللې وه، له 20 ورځو راهیسې لا درکه ده. ندیمې له ډېرې مودې راهیسې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت درلود او هم یې په خواله رسنیو خلکو ته پر بېلابېلو موضوعګانو په تېره له ښځو سره د چال چلند په اړه ویډیوګانې جوړولې. ویل شوي چې ندیمې د فبروري په 9 په یوه ویډیوي پیغام کې طالبانو ته له خلکو سره د ښه چلند سپارښتنې کړې وې. که څه هم معلومه نه ده چې ندیمه به حتما طالبانو نیولې وي، خو څو اونۍ مخکې د پوهنتون استاد فیض الله جلال او له هغه مخکې یو شمیر فعالان د طالبانو پر حکومتولۍ د انتقادونو له کبله د طالبانو د حکومت لخوا بندیان شوي وو. په داسې حال کې چې خلک په تیرو 20 کلونو کې د حکومتونو او چارواکو د اجراعاتو په اړه له بې پروا انتقادونو سره عادت شوي وو، ولې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نظام منتقدان له فشارونو او حتی د زندان له ګواښونو سره مخامخ دي؟ دا موضوع نن په 15 دقیقې بحث کې څیړو. د خپرونې میلمانه د سیاسي چارو شنونکي عبدالحق حماد او سید ذاکر شاه صادق دي. دوړو میلمنو ته راغلاست وایم. همدا پوښتنه چې ما په مقدمه کې مطرح کړل، لومړی ښاغلی همت نکوم. همت صاحب، ولی په افغانستان کې فعالان او د حکومت منتقدان له فشارونو او ګواښونو سره مخامخ دي؟
تکل صاحب، لومړی تاسو ته او ستاسو قدرمن میلمه ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. موږ تاسو پوهیږو چې شل کاله په افغانستان کې د امریکایي اشغال تر سوري لاندې د طالب او د افغانستان د ازادي غوښتونکي جهاد په وړاندې په تبلیغاتي ډګر کې ډېر پراخ کار وشو، او د طالب انځور هغه کوم چې حقیقي انځور دی هغه برخلاف، طالب د یو وحشت په توګه، طالب د یو غیر متمدن جهاد په توګه دنیا ته معرفي کېده. کله چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شو، د دې ډېره اړتیا لیدل کېدله چې دغه تصویر هغه حقیقي تصویر دنیا ته وړاندې شي. له همدې امله اسلامي امارت شاید تر یو حده پورې هڅه کړې وي چې رسنۍ هغه خپل بې پرېتوب وساتي او نړۍ ته د اوسني نظام او د اوسني وضعیت د افغانستان هغه حقیقي تصویر وړاندې
کړي. همت صاحب، په تیر نظام کې چې تاسو انتقاد پی کوئ، په باسونو کې پر خصوصي تلویزیونونو او په دولتي تلویزیون کې د طالبانو استازي راتل او د طالبانو د همغه تصویر دفاع کوله چې تاسو وایي تیر حکومت هغه زیانمن کړی وو.
زه فکر کوم چې هغه دغه موجودیت په تناسب د مخالفینو یوازې 15% او موږ تاسو لیدل چې دلته د طالب ویاندویانو د خبرو مخه نیول کېدله، دغه سره چې به کومه مرکه وسوه او پروموشن به رسنیز شو چې په فلاني ساعت کې مرکه وړاندې کیږي، هغه تلویزیون به بیا منه کړل شو چې مرکې مخبروي. زمینا مجاهد د اسلامي امارت ویاندو په ډیر لوسي کلونو کې د ګوتو په شمیر مرکې کړې د افغانستان د رسنیو سره، هغه د دې لپاره بسنه نه کوله چې طالبانو اصلي انځور وړاندې کړي. مقابل لور ډیر پراخ
تماتسایب وبخې، تاسو بخپل خبرو ته دوام ورکړئ. فقط یو توضیح چې زه ضروری بولم دا ده چې د طالبانو د بریانا یوازې یو دوه کلم مخکې و چې دا واضح شو چې د طالبانو ویاندویان د ښاغلي مجاهد په ګډون چې اوس د حکومت رسمي ویان دی، دوی حاضر شول چې رسنیو سره مستقیم خبرې وکړي. له هغه مخکې د دوی آدرس او د دوی د ټلیفون شمیرې یا رسنیو ته ورکول کېدی نه، او یا په یو ټلیفون به څو مختلفو کسانو خبرې کولې. په دې دلیل نه معلومېدل چې دا رسمي ویاندویان دي د طالبانو کنه. په دې خاطر رسنیو احتیاط کاوه. له دې توضیح وروسته استاذ خپلو خبرو ته دوام ورکړي، مهرباني وکړي.
نو د دې اړتیا و چې اسلامي دغه وضعیت په ښه توګه د انعکاس یو زمینه برابره شي. متاسفانه ځینو وګړو چې هماغه مفکوره لا هم درلودله، هغوی بیا هڅه وکړله چې د طالبانو د ماهیت مخالفت وکړي او دنیا ته د طالب هغه واقعي څیره بیا هم مخدوشه کړي او بیا هم داسې انځور وړاندې کړي چې معنا طالب یو غیر متمدن جهاد دی. لاندې عمل کله شاید دې اړتیا پکې شوی چې دغه اشخاصو د ذهن خلاصولو په موخه د دوی سره یو څوره د خبرې وشي د دولت په چوکاټ کې، هغوی شاید به ول شوي وي او په ډېر ښه فضا کې، نه د فشار په فضا کې، نه د شکنجې په فضا کې هغوی سره خبرې شوي دي او بیرته خوشي شوي دي. دغه خلک اسلامي امارت په مجموع کې د بیان ازادي ته ژمن دی.
زه وروسته پوښتنه کوم له تاسو نه احمد صاحب چې د بیان ازادي ته تاسو په کومو معیارونو او په کومو حدودو کې درناوی کوي؟ خو اوس ورځمه همدغه موضوع چې د اوس په بحث کې یو له ښاغلي سادات سره هم ریوي پوښتمه. سادات صاحب، فکر کوي چې د نظام د منتقدینو د انتقادونو په جواب کې یا د دوی د نیوکو په خاطر دوی بول او بنته د هغو اچول د بیان د ازادۍ محدودول نه دي؟
سلامونه درناوی تاسو ته او پروګرام محترم ګل محمد صاحب ته، د پروګرام اوریدونکو ته. دا په خپل ذات کې بالکل یعنی د بیان د ازادۍ محدودول دي، نه یوازې دا بلکې زه په خپل د ځینو برخو شاهد یم. محمد صاحب سره مو څو مرکې په تلویزیون کې کړي دي. زما د مرکو نه وروسته اکثرا ژورنالیستان تهدید شوي دي، اکثرا داسې پوهول شوي دي چې کبل واره مې دا سړی راوستو نو داسې به در سره کېږي. او زه په دې باور لرم چې زما زمان نه بلکې د تلویزیونونو یو د ژورنالیستان اوس هغه دندې هم پرېښودلي دي، د پاره چې بیول شوي وو، تهدید شوي وو، درې څلور شپې ساتل شوي وو. دا محدودیتونه بالکل شته، دلته نه انکار نشو کولی. ممکن حماد صاحب د دې پاره چې هغه د خیرانځۍ ښه نیت لري، په خپل هم ډېر حبیبي په خبرو کښې هم کوشش کوي چې داسې
ستاسو اړیکه مشکل لري. سادات صاحب، که لطفا خپل موقعیت ته تغییر ورکوي، اوس خپلو خبرو ته دوام ورکوي، وګورو چې څنګه شوه.
ما وویل چې حماد صاحب سره ما څو مرکو کې په تلویزیون بحثونو کې برخه درلوده. زما د مرکو نه هم وروسته هغه ژورنالیستان په اصطلاح تهدید شوي دي چې دا چا را بللی و په دې پروګرام کې. دا په دې حال چې که زه منتقد یم، د منتقد ته الټرنیټیف ورکوم. زه هغه منتقد چې زه افغانستان یا د افغانستان ملي ګټې تخریب کوم، یا زما په شان داسې نور افغانان د خیرازۍ دپاره به انتقاد کوي چې بهتره شي فضا، اما هدف به دا نه چې خامخا به دښمني لري د نظام سره. نو په هغه لحاظ نطاقان و ژورنالیستان هم تر فشارونو لاندې دي چې هغوی حتی دا واک صلاحیت کم شوی چې نه شي کول هر مېلمه ته په پروګرامونو کې ځای ورکړي.
سادات صاحب، ښاغلی حماد وایي چې په تېر حکومت کې چې کله ما پوښتنه ترې وکړه چې د طالبانو ویندویان هم راتلل په رسنیو کې خبرې کولې، دی وایي چې فیصدی پنځه وه، یعنی پنځه نوي فیصده د هغه حکومت تبلیغات واکمن یا مسلط و، او یوازې پنځه فیصده د طالبانو استازو یا پلویانو ته موقع ورکول کېده. دا څومره حقیقت ته نږدې ده؟
زه به حماد صاحب ته ورپه یاد کړم چې مولانا صاحب ضعیف په کابل کې ناست و، آغا صاحب سید اکبر آغا په کابل کې ناست و، او د ده په شان پخوان خارجه وزیر مولوی عبدالوکیل کابل کې ناست و. دوی هره ورځ هر هفته د نورو تر څنګ خامخا په ټلویزیونونو کې حاضر و، او په ډېر قاطعیت سره د طالبانو د موضوع نه دفاع کوله. یعنې دا خبره د منلو نه ده که څه کوي چې اوس سید اکبر هغه چاوی وړو، یا ملا صاحب متوکل څوک یې وړو، یا ملا صاحب ضعیف څوک. لیکن دا که چېرته اوس موږ غواړو چې د یو نظام په حیث په دې ټولنه کې ځان حاکم بولو، نو یوازې سرې کرښې باید ملي ګټې وي. که ملي ګټو ته زیان رسیږي هلته به څوک سټاپ یې، لیکن دا که څوک د نظام باندې منتقد کېږي فقط د اصلاح په خاطر دی. اصلاحات باید ومنل شي، سینې باید پراخ شي. نو بنظر دې شه کې موافق نه یم چې په هغه وخت کې څوک چاته په اصطلاح د دې نه کولو خبرې یا بندیز یا بندي کولو داسې کار کړی وي. سید اکبر هغه نامتو کس و،
دا کسان چې تاسو یادوئ که څه هم د طالبانو رسمي ویندویان نه وو، ځکه چې دوی په افغانستان کې دننه د پخواني حکومت په حاکمیت کې اوسېدل، د طالبانو پلوي نظریات درلودل، مګر د طالبانو استازیتوب دوی نه کاوه، او دوی هم په ډاګه ویل چې موږ د طالبانو استازیتوب نه کوو. په هر حال زه غواړم له حماد صاحب نه پوښتنه وکړم چې ستاسو په نظر د طالبانو د حکومت حدود د بیان د ازادۍ لپاره کوم دي، یعنی سرې کرښې کومې دي؟
لومړۍ خبره دا ده جناب تکل صاحب، احترام، چې افغانستان د یو بحران څخه راوتلی. ګورو، موږ باید ځینې واقعیتونه درک کړو. موږ د درې څلوېښت کلنې جګړې وروسته او د یوې شل کلنې استخباراتي پراخې او هر اړخیزې جګړې او مقابلې وروسته نظام په لاس کښې اخیستی ده. طبعا په یوه سیمه یو هېواد کښې چې دغسې یو تحول راځي، هلته حتی په ډېرو هېوادونو کې تر کلونو پورې په رسنیو باندې کاملا بندیز لګېږي، تر څو هلته هغه د اشغال او د تیر استعمار هغه پاتې شوني، هغه کوم فعالیتونه چې لا هم دوام لري، د هغو ریشکني وشي او موږ یو ثبات ته راختلاړ شو. لیکن له دې امله چې اسلامي عمارت د بیان ازادۍ ته ژمن و، په لومړۍ ورځ یې رسنیو په ټلیفونونه وکړل، د اسلامي عمارت ویاندویانو چې تاسې خپل فعالیت ته دوام ورکړي، موږ ستاسو مخه نه نیسو. لیکن د بیان ازادي ګورې یوه محدوده لري جناب تکل صاحب، تاسې د ژورنالیزم سرلارې یاستئ، د دې ډګر تاسې په دې شیانو ښه پوهېږي. زه تاسو ته یوه ماده وایم، د تېر جمهوري نظام د اساسي قانون نهه پنځوسمه ماده وایي چې دا هغه څه دي چې اسلامي امارت کې نوی اساسي قانون تدوینوي، په هغه کې به هم دغه وي، په نړیوالو اساسي قوانینو کې په ټولو کې دا شایسته، حتی په نړیوالو د ژورنالیزم په اصولو کې هم دا دي. دا ماده وایي چې هیڅ شخص نمی تواند با سوی استفاده از حقوق و ازادی های مندرج این قانون اساسي بر ضد استقلال، ګوره څو شیان بر ضد استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت و وحدت ملی عمل بکند. دا په صراحت سره قانون وایي چې د وحدت ملي د قومونو ترمنځ به تبعیض تر لمن نه وهي، د حاکمیت د ماهیت مخالفت به نه کوي، په هیڅ جهان کې چا ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې د یو نظام دغه ټول ماهیت چیلنج کړي او ته ورته ووایه چې دا نظام زه نه منم، ما ته په دغه امریکا کې په همدې فراق کې تاسې نه شئ کولای چې ورته ووایاستئ چې موږ د دې ډیموکراسي نظام په ځای موږ یو شرقي او د خلکو ډیموکراتیک حکومت یا مثلا د چین یا د کمونیزم حکومت غواړو، که تاسې ووایاستئ تاسې هلته د برخور سره مخ
کېږئ. په دغو کسانو کې چې تر اوسه پورې زندان ته بیول شوي دي، دغه تیرو شپږو اوو میاشتو کې په دوی کې داسې کسان وو چې د هیواد ارضي تمامیت یا د خلکو ترمنځ ملي وحدت ته زیان رسولی وي؟
بله، زه درته وایم مشخص په دې کې نمونه زه نه اخلم، لیکن په دې کې اکثره هغه وو چې یو څو نکاتو ته لمن وهله. مثلا د نظام په وړاندې به خلک راپارول، په صراحت سره به ویل چې خلک نور په تنګ شوي دي او راتلونکي پسرلي ته تصمیم نیسي چې د نظام په خلاف راپورته شي. دا یو قومي تعصب ته لمن وهله، او په صراحت سره ویل چې دا نظام د تاجکو ضد نظام دی، د تاجکو په خلاف وحشت کوي، د ازبکو په خلاف وحشت کوي، او دغه قومونه باید خپل تصمیم ونیسي. ډېر په صراحت سره دا شي زمونږ هغه ملي ارزښتونه او اسلامي ارزښتونه ته توهین کوو، زمونږ شهدا او ته توهین کوو، زمونږ دین ته توهین کوو، زمونږ دغه حق داعیه چې د اشغال په وړاندې موږ شل کاله جهاد وکړو دې ته د فساد نوم ورکوو، چې دا زمونږ د دین په خلاف باندې د دین توهینول دي، چې دا په هیڅ جامعه کې د دې اجازه نشته. دغه راز زمونږ د مشروعیت لپاره د دې معیار د ملل متحد د پریکړو معیار او د خدای او د رسول او د دین غوښتنه، دا د دې لپاره د مشروعیت معیار نه و. پاتې شو د تعداد صاحب دغه موضوع چې د اصلاح په خاطر باید نیوکه وشي. ګورئ، دا یو اصل دی په هر نظام کې، بالخصوص په اسلامي نظامونو کې، د نظام د منفي کړنو نقد کول، په هغو باندې نیوکه کول، دا یو داسې اصل دی چې په هیڅ ټولنه او په هیڅ تمدن او په هیڅ نظام کې نشته څومره چې د دې اجازه په اسلامي نظامونو کې ده. اما د انتقاد ژبه، د انتقاد هغه لهجه باید تعمیري وي یا تعلیم انتقاد وي، نه دا چې تخریبي وي. ته چې یو نظام له بیخه چیلنج کوي چې زه دا نه منم، زه بل نظام غواړم، دا هیڅوک اجازه نه درکوي. اما د اشخاصو کړنې، که یو څوک ووایي چې دغه کړنه زه درسته نه بولم، بدیله لاره دا ده د اسلامي امارت لبیک وایي، او دا یو ارزښت او یو ضرورت بولي. اما که ته نظام چیلنج کوي، دا هیڅ ټولنې کې دې اجازه نه ورکول کېږي.
مننه احمد صاحب. زه غواړم سادات صاحب نه وپوښتم، پرته له دې چې انتقاد کوونکی زندان ته واچول شي، د دغه ډول انتقادونو د مخنیوي لپاره یا د دې لپاره چې د دوی د غیر مسؤلانه څرګندونو، لکه دوی چې وایي ښاغلی احمد وایي، د دې مخه ونیول سي، نور کوم میکانیزمونه پرته له زندانه شته؟
بخښنه غواړم، زه په ډېرو برخو کې د هغه قانون چې پخوا نهه پنځوسمه ماده وه بالکل داغې تایید او ټینګار کوم، او حماد صاحب سره په دې کې زه همغږی یم چې کله ملي ګټې ته زیان رسیږي، ملي وحدت ته زیان رسیږي، د دغه شي دپاره اصول باید وټاکل شي د وزارت اطلاعات او فرهنګ دخوا، نه چې څوک چې قومي یا ژبنیز مسایلو ته لمن وهي. د مثال په ډول دا بالکل یعنی هغه آزادی بیان نه ده، بلکې دا بیا په ټولنه کې انرژي راولي.
دغه کسان چې مخکې وبخي زندان ته بيول شوې دي، دا نمونه یې مخکې واخیستل، فکر کوي چې دوی له همدغه اصولو نه سرغړونه کړي ولا که څنګه چې حماد صاحب وایي؟
دغه افراد چې اوس بيول شوې دي، کله کله ځینو نه داسې اورېدل شوي چې وایي چې دا یک نظام تک قومي، دا تک قومي نظام معنا چې یو خلک بولي دی ته چې ګواکې دغه ټول نظام د پښتنو په لاس کې دی، او دا نور غیر پښتانه ته په اصطلاح کمه ګوري یا په ټیکه ګوري، او یا دا چې دوی به ځپل کېږي. حالان چې دغه خبرې بیا په ټولنه کې نور نفاقونه دلته راپورته کوي، او موږ دلته په بهر کې هم وینو چې د دوی یو نیم تړی شته دي چې دغه شي ته ډېره لمن وهي، او ګواکې افغانان په دې شکل له خپلو کې ویشي چې دا غیر پښتانه کسان د دې نظام سره شتون نه لري.
اوبه دا خبر دا بحث بلې خواته هم ځي سادات صاحب، بحث بلې خواته هم ځي، مګر خبره دا ده چې په دغه مسایل چې دوی مطرح کوي، د خو یوازې د کارپوهانو یا د پوهنتون استادانو یا منتقدانو نه دي مطرح کړي، دا خو د ملګرو ملتونو د نړیوالو مؤسسو لخوا نه او د نړیوالو لخوا نه، هغه نړیوال چې طالبان اوس کوشش کوي، د طالبانو حکومت هڅه کوي چې له هغو سره تعامل وکړي او له هغو نه نړیوال رسمیت پیژندل غواړي، د هغو لخوا نه هم دا انتقادونه شوي دي د طالبانو پر حکومت.
دا انتقادونه خو ټول کوو، ما زین کوم، زه منتقد یم، ما سره حماد صاحب اوسېدلی، ما سره خوستی صاحب په مرکو کې اوسېدلی، لیکن ما مخکې ټینګار وکړو چې د اصلاح په خاطر باید وکړي سړی، نه د دې په خاطر چې د سړی نظام را پرځي یا په دې نیت کوي چې ګواکې خدای ناخواسته قومي نفاقونه را وپاري. د دې طرفدار په هیڅ شان هیڅوک هم نه دي، موږ هم نه یو، لیکن حماد صاحب ته بیا هم په ټینګار سره وایم چې واقعا د سینې پراخوالی په کار دی، ځینې ځایونو کې باید تحمل نه کار واخیستی شي.
دغه د سینې پراخوالی په کومو میکانیزمونو، یعنی کوم متبادل امکانات د طالبانو حکومت لري چې هم د دې ډول غیر مسؤولانه څرګندونو مخه ونیسي او هم یو کارپو یو منتقد زندان ته لاړ نشي؟ نور متبادل لارې چارې د مخنیوي کومې دي؟ اساسي قانون دی، د یوې ځانګړې محکمې جوړول دي، د کمیسیونونو فعالول دي، تاسو څه پیشنهاد کوئ؟
په دې ما په خپل مرکو کې هم ټینګار کړی چې تر ټولو د مخه د دغه وزارت مسؤلیت دی چې هغه د اساسي قانون په رڼا کې، چې فی الحال دوی ویلي دي چې د الحضرت محمد ظاهر شاه د وخت اساسي قانون کاري، تر هغه چې دوی اصلاحات راولي پس اساسي قانون کې، بنا انکار هر څه دي د نشراتو دپاره هغه محدودیتونه یا صلاحیتونه پکې مشخص دي، د هغې په رڼا کې دوی خپله هغه نشراتو ته دغه سرحدات ټاکلی شي چې ګواکې هر هغه څوک چې ملی ګټو ته زیان رسوي یا د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا دپاره ګواښ راپېښي او یا مثلا قومي مسایل راپورته کړي، د داسې کسانو سره بالکل هغه د مرکې سرحدات باید معلوم وي، یعنی واک دې نه ورکول کېږي. دغه شی د دوی په خپله مسؤلیت دی چې تر اوسه پورې هغه سرې کرښې د وطن د ملي د ګټو ساتلو په خاطر لا تر اوسه نه دي ورکړي، او د هغې لپاره ده چې دغه تشه موجوده ده، او اساسي قانون د شپږ میاشتو او اووه میاشتو په منځ کې حداقل دغې برخې ته لا تر اوسه کار نه دی کړی، نه دي توانېدلي چې دغه برخه روښانه کړي. بنان دا په کار چې زر تر زره په دې شي باید کار وشي، او حداقل ولس ته وویل شي چې کم شیان په هغه قانون کې د دوی دپاره د منلو وړ نه دي یا اصلاحات غواړي، هغه د اصلاح کړي، لیکن حداقل دا محدوده روښانه کړي چې ولس هم پوه شي او دغه تلویزیونونه پوه شي او دغه حالت هم بیا پېښ نه شي چې یو څوک خپل د خبرو دپاره ونیول شي او تحقیق شي او زندان شي. بیا دا عیناً هغه پخوا د اووه پنځوسم کلونو نه وروسته هغه کلونه دي چې بیا سړی خپل د خبرو واک هم نه لري او خپل سیوري نه بډالېږي.
مننه سادات صاحب. حماد صاحب، د طالبانو حکومت فکر کوي چې تاسو کله چې چارواکو سره خبرې کوي، دوی پلان څه دی چې یوازې همدغه د نیولو د ګواښلو لارو ته به دوام ورکوي، او که په نورو څه میکانیزمونو یا لارو چارو باندې هم غور کیږي د دې لپاره چې د دغو ډول نیونو مخه ونیول شي؟
اسلامی امارت ویان دی اوسه خوران دی ستاسو په یاد وی اعلان وکړ چې موږ به لمړی خدای ویل چې دی ټولنیزو رسنۍ لپاره چې کوم دی جمهوریت وخت قانون او اغاز موږ لپاره دی منلو وړ دی او دی تطبیق وړ دی. دوی مې دا ویل چې موږ به هغه د تخطیو د رسنۍ او د تخطیو کوم کمیسیون چې په خاطر تشکیل شوی هغه به بیرته احیا کوو، بیا چې کومې رسنۍ او حتی اشخاص کوم تخطی کوي هغه به د قانون په چوکاټ کې بررسي کیږي، بیا به هغه اجرات کیږي چې کوم د قانون په چوکاټ کې دی. په دې باندې زه فکر کوم کار روان دی او ډېر ژر به دغه موضوع حل شي. تاسو یو څو شیانو ته اشاره وکړله چې نړیوالو ټولنه هم دغه شیان ویلي دي. ګوره، نړیوال باید موږ تاسو معیار ونه ګرځو، نړیوال خو دا شل کاله د اشغال او د یرغل دې ته هم د مشروعیت رایه ورکړې او اجازه یې ورکړې، او در حال کې چې دا موږ تاسو پوهیږو چې په ټولو نړیوالو اصولو په هر لحاظ باندې یو غیر قانوني کارو، موږ لپاره باید د مشروعیت او د د جواز معیار یوازې نړیواله ټولنه نه وي، نړیواله ټولنه د ظلم په اساس باندې کله کله پریکړې کوي.
احمد صاحب، کدا سی وی نو بیا ولې د طالبانو حکومت غواړي په مختلفو هیوادونو، په هغو هیوادونو چې په افغانستان کې ځواکونه درلودل او په دې ساسو په وینا اشغال کې شامل وو، ولې له هغو سره د تعامل هڅه کوي او غواړي چې د هغو قناعت حاصل کړي؟
دا یو اړتیا ده د اوسنۍ دنیا، اړتیا دا ده چې ته په یوازې ځان نشي کولای چې ژوند وکړي، دنیا د یو کلی په حیث.
خو بیا به د هغو انتقادونو ته هم یو څه منطقي ځواب پیدا کوي که نه؟
بله بله، دا ډېره مهمه ده. په یو کلی کې که ملک ظالم وي نو معنا دا نه ده چې د ملک سره پریکون وشي او ورته وویل شي چې ته خپل ملکي ستا د ملکۍ نه زه وځم. هغه ته قناعت ورکول کېږي. اسلامي امارت چې دا کومه پالیسي یا کوم اړیکې ساتي د همدې لپاره چې دوی ته قناعت ورکول شي چې د خپلو ظالمانه برخورد څخه او نظریاتو څخه راوګرځي او انصاف او عدالت نه کار واخلي. ګورئ، دا اوس سادات صاحب کومې نیوکې چې وکړې دا هم نیوکې دي، لیکن دا موږ په ډېر ورین تندي باندې باید واورو او د اسلامي امارت مسؤلین اوري. دا هغه نیوکې دي چې بدیلې لارې هم سنجوي، هغه نواقص هم سنجوي. یو دا نیوکې وي چې اصلا هغه وایي چې زه د طالب د نظریې سره خلاف یم، د طالب د نظام سره خلاف یم، اسان د طالب د وجود سره زه خلاف یم. دا معنا ده چې دغه شتم کالم کومه مبارزه طالب کړې ده، دا ټوله نادرسته و. دوی باید بیرته لری شي او بیرته هغه زوړ نظام راشي، در حال کې چې د همدې نظریې لپاره دغه چارواکو دې صف ویني ورکړي، قرباني ورکړي، دا په هیڅ صورت باندې هغه نه منل کیږي. بل خبره دا ده چې ګوري دغه
خلک نظام کې اصلاحات، احمد صاحب، په نظام کې اصلاحات، حتی د نظام پر څرنګوالي که انتقاد کیږي او یا د یو بل ډول نظام مثلا د امارت پر ځای د جمهوریت غوښتنه کیږي، یو بل جمهوریت، حتما د اشرف غنی جمهوریت نه، حتما د امریکا تر ملاتړ لاندې جمهوریت نه، که د یو خپلواک جمهوریت غوښتنه کیږي، دې ته هم تاسو د نظام سره د دښمنۍ په سترګه ګورئ؟
نه نه، تکل سیب ګوري دا کوم دی قانون ماده چې ما تاسو ته ویلې، حاکمیت مخالفت بنه کوي چې دا ګروپ او دا جهات او دا سیستم دا ټول لری کوي او زه چې څوک غواړم هغه راولئ. دا هیڅ نظام نه مني در سره، نه دغه وایي، نه دا ایډیا زمنمه، دا ایډیالوژي او نه دغه فکر زمنمه. دا په دنیا کې څوک نه در سره مني. بل ګورئ تاسو دغه خلک چې دغه کوم خلک انتقاد کوي، دغه مشخص یو څو کسان دي، ټول خلک داسې نه دي. منتقدین په زرهاو شته د اوسني نظام، لیکن اسلامي امارت هغوی ته اجازه ورکړې ده په داخل کې، په بهر کې دغه کسان چې نیول شوي دي، د دوی په ټولنیزو شبکو کې تاسې د دوی پلویان وګورئ، هغوی ټول څوک یا د خراسان نارې وهي، یا د افغانستاني نارې وهي، یا د قومي تعصب ته لمن وهي، هغه ټول هغه خلک دي. د هغوی لپاره حتی د مقاومتګرانو د ډلې خلک دي. معنا دا ده چې دا یو نوع د اوسني نظام هغه د مخالفینو چې اصلا دغه نظام نه غواړي، اصلا د دې نظام په وړاندې، د دې فکر او د دې اسلامي نظام په وړاندې په هر ډول کړنې کوي، دا د هغو یو نوع لاسپیکرونه دي چې دلته د هغوی لپاره فعالیت کوي، او دا په هیڅ صورت کې څوک د دې اجازه نه ورکوي او د افغانستان ولس اجازه نه ورکوي او نه دا د افغانستان د ولس په خیر ده.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې وخت پای ته ورسید. په خبرونه کې میلمانه و د سیاسي چارو شنونکو عبدالحق حماد او سید زاکرشاه سادات. تر بیا د خدای پامان.
دا زمون سیبا وطن، دا زمون لیلا وطن، دا وطن موزان دے، دا افغانستان دے، دا افغانستان دے.
ده وطن وطن سوې ده چمن چمن، تګې ده وطن وطن سوې ده چمن چمن. هي پاکي وبغواړي وینا وینا د غواړي، جنگ زتان غواړي نو جنگا جنگا، جنگ زتان غواړي نو جنگا جنگا، جنگ زتا نغواړي تیر له جنگ ستړې دے زخم خوب وړې دے زخم خوب اڑے دے سول ستارا تغ